د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو د سولې د خبرو په اړه په یوې خبر پاڼه کې د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د غرض د سولې د خبرو په دوهم دور یې هم شک څرګند کړی دی. له بلې خوا له هلمند راپورونه وایي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. خو مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، قاسم سولمال ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغان حکومت وسلوال مخالفین یا طالبان وایي چې دوی د افغان حکومت او طالبان په ترمنځ د سولې د دوهم دور مذاکراتو په اړه خبر نه دي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه او په نړیوالو خبرونو کې ویل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. د هم بشپړ خبرونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. طالبانو په خپل خبر پانی کې د غرض د افغانستان د حکومت د روسي ادعا په اړه چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی تبصره نه ده کړې. د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په 1 د پاکستان په مری شرګوټ کې وسوي او د سولې د شورا د معلوماتو لمخې دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ یعنی سبا ته په همدې ځای کې وسی. د افغانستان جمهور ریاست پروند طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وایي ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا محمد عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته ویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقی ویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې ساه ورکړې ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود، اوجه بستری بود و در اوجه به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان د غرز ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وه او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. اخواس پینه مڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولتز خبر اعلان ته ویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی سي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یو ځای سي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام شوی و. پامکړیڅو سیمایزو نړیوالو خبرونه ته، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. کارتر د امریکا د سناده پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک برګون کړنلار د موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچو او خپل قدرت کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ادمسي هم ویل چې ایران سره د شوی موافقې سره سره پوځي اقدامات تر اوسه یو انتخاب دی. هغه ویل چې د ایران د لری واټن مشتون کو توغندوی د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 15 موارد کې د دوی اندیشنې تر اوسه نه دی لری سوی.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
د وی سوی موافقه په دغه 15 برخو کې زموږ اندیشنې نه دی لری کړی. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې لروي نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې د غرض د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژي وزیرانو هم ګډون کړی وو. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقه د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به د رای ور باندې واخلي. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاین مایر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکیه حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکرارۍ پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون پر وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریې او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر پر دې وړاندیز هم خبرې وسوې چې وایي له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نسی. د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بخښي د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بو وړي او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوه د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې و او څبند یو کلمخ کې په مربوط ډول اترې تام سو. یو امریکایي چارواکي ویل د هوایي مسؤلیت پلاتون کې ډېر ډاډه دي چې د الوتکې له ټوټې خپل سوې تصویر چې د فرانسې د ریونیون په ټاپو کې پیدا سوې هغه به د بوئنګ وسو واوی ماډل الوتکې د وزیر ځنګړې ټوټه وي. د فرانسې مسول چارواکي هم دغه 2 متره اوږدې موندل سوې ټوټې په اړه څېړنه کوي. د ماليزیا د هوایي شرکت د الوتکې چې 209 سپرلې درلوده د 2014 سم کال په مارچ میاشت کې هوا ته لا پورته کېدو یو سات وروسته ترې تم سو او داسې وانګیرل سو چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدل وي او ټول سپرلې وژل سوې ده. او د نیمه هل روسي خبر ده چې د روسي حکومت د ملګری ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې MH-18 د سقوط عملینې نړیوالې محکمې ته راجې کولای سي. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول سو. د امنیت شورا او یو لس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رائے ورکړې چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې سوی وو. د امنیت شورا درو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګری کې له ګډون ډډه وکړه. په جوړ سوی پریکړلیک پر ټولو هیوادونو ځخ سوی چې د دې پیښه پاړه له ځنګړو تحقیقات سره مرسته وکړي کنه نو بندیزونه باور باندې ولګول سي. د اوکرين ولسمشر پرنوول چې د عدالت تضمین لپاره خپل هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ. طالبانو دی وی خبر پانی په خبرولو سره د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د سولې د خبرو د دوهم دور په اړه شک څرګند کړي او په دې اړه ورستي راپورونو څخه به خبري څرګنده کړي. د دې مسلې له جزئیاتو مو خبرو. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره او باوري راپورونه وي.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports
دا چې طالبانو د مشر مړینه که هغه پر احتیاط تایید چې د سولې پر روانو خبرو او د افغانستان په روانې جګړې به تاغیز وکړي پر دې اړه د کارپوهانو له ورستوي او څرګندونو مو خبرو. د غرازه اوري چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې خبر له خبرې دو سره د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا د نیول کېدو خبر هم ورکول کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت سره د حقیقت سره په پروګرام کې مو د ځمکني ترانسپورټ تنظیم د ادارې له رئیس سره خبرې کړې دي.
سابق چې وو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال وو، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي.
ازادي رادیو اوري. لپارون رئیس لکل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر ورکړل شو، د افغانستان جمهوری ریاست یوې سرچینې وویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی او دغه راز د جمهور رئیس یو ویاند وویل چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړ چې هغه په 2013 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې مړ شوی دی. د طالبانو څخه تمه کېده چې ډیر ژر به لکه څنګه چې دوی له حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره وکړي، خو تر ننه پورې طالبانو په دې اړه څه ونه ویل. نن طالبانو یو اعلامیه خپره کړې په هغه کې بیا هم د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره نه ده کړې، نه یې تایید کړې د هغه مړینې او نه یې هم رد کړې، خو د سولې د روانو خبرو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې مشرتابه سیاسی دفتر ای د سولې د دوهم دور له خبرو خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې سبا به د خبرو بل دور بیا هم د پاکستان په اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور خبرې شوې ترسره شي. دا چې ولې طالبانو په داسې حساس وخت کې اعلامیه خپره کړې او په هغه کې د خپل مشر د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د دې اعلامیې له جزئیاتو به مو خبر کړي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ په اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په تفصیل یادونه وکړه، د سولې د خبراتورو د ځای او وخت په اړه طالبانو اعلامیه خبره کړې او په دې خبراتورو په اړه شک او بې خبري په یو ډول خودلې. طالبانو ویلي چې د سولې د خبراتورو په اړه صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري. دوی نن په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیاسي دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی چې د سولې خبرې کله او چیرې تر سره کیږي. د طالبانو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې په رسنیو کې له څو ورځو راهیسې د خبرونو خبريږي چې په اسلام آباد کې به ډیر ژر یعنی د جمعې پورز د سولې خبرې وشي، خو په اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د سیاسي مسایلو لپاره ځانګړی اورګان دوی لري او په دې اړه په خوا هم وضاحت دوی ورکړی وو. دا سرګندونه طالبان په داسې حال کې کوي چې د سولې عالی شورا ویلي چې ټاکل شوی سبا د سولې خبرې په اسلام آباد کې تر سره شي. د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د دې خبرو اترو لپاره تیاری نیولای او له بشپړې اجنډا سره به پکې برخه اخلي. ویل شوی چې د اوربند غوښتنه د اعتماد جوړولو په هدف به په دې خبرو کې د افغان حکومت عمده غوښتنه وي. بل نورې صاحب،
شفق صاحب، اعلامیه د طالبانو خبرپاڼه نوې خبره شوې، په دې اړه به بیا هم د افغانستان د سولې د عالی شورا له چارواکو سره خبرې وکړو چې دوی څه نظر لري د دغه خبرې شوې خبرپاڼې په ارتباط. په دې خبرپاڼه کې خو دوی شک د لیدې چې سیاسي دفتر د خبرو له دوهم دور خبر نه دی. په هر صورت بل مهمه موضوع چې هغه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ملینه و. طالبانو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته تل د طالبانو ویندویان ټلیفونونه کوي او د حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي، لپاره رئیس طالبانو سره موږ هم هڅه وکړه چې له ویندویان سره په دې اړه خبري وکړو او د هغوی نظر واخلو. به هم په دغه اعلامیه کې دوی څه نه دی ویلي ولې د طالبانو د مشر ملینې ته اشاره نه ده سوې. آیا کوم نور څه تاسو اوریدلي کوم بل اړخونو؟
نو بله، په اعلامیه کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه چې لپرون رئیس دغه د مولا عمر د مړینې خبر د رسنیو مهم خبرونه جوړوي او په بیلابیل رسنیو کې، رادیوګانو کې، ټلویزیونونو کې او نورو چاپی خبرونو کې په دې اړه نندرې روان دي او بحثونه روان دي. طالبانو سن دي ویلي نه دا خبر تایید کړی دی او نه دا خبر رات کړی دی، او یو ډول خلکو ته هم یو ډول پښتنې پیدا کړي دي چې طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډیره مو د کې ډیر ژر مثلا د حملو د مسولیت نیولو یا په جنور موارد کې هغه ډیر ژر عکس العمل کوي یا د سولې د موضوع په اړه دغه ډیر ژر عکس العمل خو دا بې خبري او شک د وخت او د ځای په اړه سرګند کړ. ولی د مولا محمد عمر د مړینې په اړه دوی تر اوسه پورې لپرون رئیس چې مونږ هم ډیر کوشش کوو او نور رسنۍ او نور ژورنالستان هم ډیر کوشش کوي، دوی څه نه دی ویلي. دا یو پښتنه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون زینو رسنۍ ته دا ویلي و چې په دې اړه چې آیا د مولا محمد محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو په اړه د دوی سلام مشوره د خپل مشرانو سره روانه ده او کدی سي چې هغه خبرګون وخی ول پرون رئیس تروسه پورې دوی خبرګون نه دی خوده او وګورو چې نن آیا دوی په دې اړه څه خبرګون خي کنه او که خبرګون خي خبرګون به څه وي آیا تاییدوي به او که به ردوي خو افغان حکومت دا تایید کړی ده چې مولا محمد عمر د کراچۍ په یو روختون کې په مرموز ډول مړ شوی دی
ملکه څنګه چې تاسو ویل د جمهوری ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د مولا عمر مړینه دوی تاییدوي لکه څنګه چې موږ همکار ویل هغه په کراچۍ کې مړ شوی دی دوه کال مخکې په 2013 کال کې او ځینې سرچینې هم وایي چې مړی را انتقال شوی دی د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی په د جمهوری ریاست په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دا اوس د هغه د مړینې له سره سم اوس یو فرصت طالبانو ته پیدا شوی دی چې دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي دغه راز سپینمانی هم په دې اړه ویلي چې طالبان دوه لارې لري یا باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او یا د هم د افغانستان د بربادۍ هلو ځلو ته دوام ورکړي او خپل جګړو ته دوام ورکړي طالبانو بیا هم په افغانستان کې د جګړو تنور ګرم ساتلی دی د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ځینو سیمو د سقوط خبرونه ورکول کېږي هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې په کې د طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د هلمند د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه الیاس دایی را سره ټلیفون په لیکه دایی صاحب سمو اوریدلې دي د نوزاد ولسوالۍ څو وخت سقوط کړی افغان امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلې دي
نور څه د دې مننه ستړي مې سم تر اوسه پر دې کال سره خبرې کوم په هلمند کې روسي سرچینو چې د امنیت کمانډاني او د دوه کټنې کومه ون کول اردو ولات مقام مې سرچینو د نوزاد ولسوالۍ د سقوط پاړه نه د هو او نه د رد جواب رسمي ته ورته منتا هغه وځي چې په غیر رسمي سرچینو کې چې په دې بری سرچینو کې ما یې ونه کړ نو د سټاف د ولسوالۍ تیر ورځ تر څلور بجې وروسته مو کمال د کتابان ته لاړ خو د دې سرچینو په لکه باندې کې د ازادي راتوي چې هلته نن کار له وخت بیا د امنیت کمانډان ته مشورې باندې چې خپل هم د ځان په امریکا کې وجود لري عملیات په سی دی او د دانیل جنیا غ شپږ کوستي چې تر اوسه نه وخت دغه څنګه راوتلی دی هغه درته دا ته د سی دی او د یاته کې کومند د ولسوالۍ او د کومندانی مرکز ته چې خپل ځمان ته نږدې ممکن لري د ولسوالۍ بازار ته تر نن مجبور ځان ورسوي نو دا د نوزاد د ځینی کسان چې کردار تر کې ژوند کوي هغه د بیرو ټولې چې د دوی د معلوماتو لمخې طالبانو ته څنګه کې د مینو کرلو او د سیمه د فکر باندې د طارق خپل پروګرام په څنګه دوام ورکوي او ولسوالۍ د طالبان کولکا کړه طالبان هم دا ادعا کوي د طارق تر څو ته لږ چې ولت مطار او جيب او د تنظیم نور د افغان ته تشکر او د نشمیر وفات او د څنګه د غروال د تر څو د غروال خبر د پټي څنګه د مهم غرواله او د ملي پولیسو ځینې اندونه کړنه او ګنښ مير وسلي دا د طالبان خلاص کړل چې کور غلي دي تاسو خبرې چې موږ د پرون راځي د ډیر ځل په کې او د چارواکو سره کوم کړی چې دا راځي ته دوی هغه دغه د
پرچینو مطلب دایسه تاسو مخې پر راپور کې ویل چې د قندهار امنی قومندان هم په هلمند کې دی دای د څل لپاره هلمند ته راغلی دی آیا داسې اندېښنې هم شته چې چیرې نوزاد ولسوالۍ سقوط کړی وي د نورو ولسوالۍ چې له قندهار سره څنګه لوري دي او ناامن دي آیا د هغو د سقوط خطر هم شته
د جنرال عبدالرزاق دراتک مثلا هم رسمي نه کوي خو موږ خپل مترونه په شار کې ولیدل او دا هم د رسمي سرچینو ترمنځ یو ګرم اواز ده چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې د نوزاد د برتن ول د لپاره پروګرام کاتیا او تقریر ډول په امزګي ډول جوړ شي څنګه چې په کلاور چلی چې اوس په ټولو زیات بد وزګ کې دا او تر نوزاد وروسته د تکوت لازمي حساب دی د دې د سکوت مخه ونی سمته دا د نوزاد مساکله کجکی او سنجین د سکوت خبره تر اختر وران دی د ګلمند والی د ریواد اجرایي رئیس د قطر پر مهال چې نن ته د امدی روان نشه په لمړي ورځ کې کړو څرګند کړه وویل چې نو سوال غواړي چې په ګلمند کې د ولسوالۍ تر خپل ورکی لاندې راول یا دا د سولې تر څنګ خبرې کې څه خبرونه کوي چې سبا شاید د پاکستان د مرکز تر کې د امتیازات واخلي شاید دا لري خو د طالبانو یو د وستر بل ډله چې طالبان کې دي زه ورته دا تیر ورځ د مدني ورسولي مربوطات د شاول کې تم راغلي چې اوس په نن هم دا رسمي کې ویل کیږي د افغان سپیشل فورس او حتی د ځینو خارجي ځواکونو د موجودیت په اوازو ته تیر چې حکومت جنگ روان دی او طالبان غوښتل چې مدني باندې هم زور واچوي او ځینې کې پرپل په سر پلان دی.
بله الیاس دایی لتاسو نه مننه له هلمند دی ازادي رادیو خبري یالو چې د هلمند نهزاد ورسوالۍ د سقوط ته د طالبانو لاسته د پریوتو په اړه راپور راکو. لکه څنګه چې مو واوریدل تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دا مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د هلمند نهزاد ولسوالۍ د سقوط خبره کچې تایید شي دا په افغانستان کې ورستۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پریوزلې دي. مخکې د کندوز د اقتاش کلی هم طالبانو نیولې او سرپل د کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط کړی او دغه راز پر ځینو نورو سیمو کې هم طالبانو خپل نفوذ پیاوړی کړی دی. له یوې لنډې دمې وروسته به د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د څرګندونو او دغه راز د جمهوري ریاست د خبرې کړې اعلامیې له حاله خبر شي او دغه راز به هم د چارو د کارپوهانو نظرونه واوري چې د ملا عمر مړینه به د سولې پر روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د بی خبر پانی په خبرولو سره رسما تایید کړ چې ملا عمر مل شوې ده. د ملي امنیت اداري ویان ازادي رادیو ته ویل چې هغه په 2013 کال کې د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړي او مړې هم افغانستان ته انتقال شوی. البته زین نور سچنو ویلی او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خښ شوې ده. د غراز سپینې مڼې هم ویل چې دوی ته کرا راپورونه ورسې دلیدی او استخبارات په دې اړه پلټنه کوي. نور جزئیات به د فرشته جلال زی پر رپورت کې وورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼي په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګند ناروغي لامل مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون وویل چې لشتر لږ یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی وو. صدیقی د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په ورختون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانی ده. حسیب صدیقی وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرګ مولا محمد عمر رهبر گروه طالبان نو به کرات از
موږ مخکې د خپل استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې مولا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسی جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې پاړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې پاړه څو نه ویل. ملا محمد عمر له حقوق کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي و. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د مولا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تفسیر پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د مولا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC ټلویزیون د ديني سرچینو په حواله وایي چې مولا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس د سوجو او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپل منځي خبرو وخت را رسیدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام تاسې ولوست. موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسیدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
طالبانو د دې خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور به ډیر ژر په پاکستان او یا چین کې وشي سیاسي دفتر خبر نه لري. د طالبانو د مشر د ملا عمر د ملینې خبر افغان چارواکو ورکړل. جمهوری ریاست سرچینې او د غرض د ملي امنیت ادارې ویل چې دی مل شوی دی که طالبان د خپل مشر ملینه تایید کړي دا به د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوهانو سره غږېدلی دی.
په داسې حال کې چې افغان دولت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې پخلی کړی نو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې د ملا عمر مړینه به په افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات لا زیات کړي چې په نتیجه کې ښایي د سولې خبرو ته هم زیان ورسیږي. افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبه په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کیږي چې د غزه ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پښتنه دا چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپل منځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغیز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
د هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو نو که پرس کا دې تحریک د منځ لا نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی نقصان وي او دا غونډول د خلکو په هغه شاملول او بیا هغې د مشر ټاکلو دا به ډېر لوی ګران کار وي. د دوی داخلي اختلافات به بل سره ډېر زیات وي او بیا چې داسې مقام باندې چې مشر د موږ ځان څه کې نه دا مسله شته او کپرس کا دې په ځواب باندې کې نه ني او د دې په څو کټه نه ته پک مشي دا یو خرچا ځای دی چې کېدې شي په دې مس کې ځنه زینو کې خطه نه شي کومه کې خطه شوی.
د ملا عمر د مړینې په خلې په داسې وخت کې شوه چې په دې وروستۍ کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوې او ټاکل شوې چې د خبرو تر دویم پړاو به هم د جمعې پر ورځ په مری کې تر سره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل شوزی د پښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا لمنځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغیز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي. د پاکستان طالبانو مقابله کې هغې حکومت کړی دی هغې یو تجزیه لري هغې یو صلاحیت لري او هغې په دې نتیجه رسېدلی دي چې که موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو نو دا به زموږ سروای ولي او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروای ولي او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاج کړي. نو زما خپل خیال دا دی چې د مذاکراتو کوم عمل چې دی نو دا به اسان شي ګران به نه وي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینو مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
د مختلف ګروپونو دی زما مخکې چې په پاکستان کې مرګ نه وای کوم اج کوم دغه سم ناس نو طالبانو د زمونږ نه نه غان نه زما دا څنګه چې خبرو په اړه فکر راشي طالبان خلک وایي چې نه کیږي دا خبرو به اصل نه ځکه چې خبرې به مخکې نه دا خلک دا مني نه جاري څه خبر نه مني یوه سیستم کې لنګ نه نه کې بیا په ما په خلک باندې دا خبرو هیڅ اصل نه.
په عین حال کې عقیل یوسفزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنی کړي.
ملا عمر صاحب د طالبانو د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې د هغې بلا شرکت غیر یو مشر او امیر هغه کړو، خو یو طرف ته تحریک طالبان او پاکستان د دې واقعې نه بعد د کمزوري شو د څنګه څخه د پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته عدت کول کېدل.
که څه هم ملا محمد عمر پروستۍ کلونو کې د خپل نږدې کسانو له سترګو پناه و، خو د اخترونو په څیر مناسباتو کې به د نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونه ور ده چې اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب پروستۍ اخترس پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
د طالبانو د مشر مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینه به په د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي، د پاکستان په پاکستان کې میشتو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه مو واوریدل. په دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوهنیز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې که غواړئ پوه شئ چې د افغانستان په ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورټ وضعیت څه ډول دی، د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم له رئیس سره مو له عمومي رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو اوس په قسم سره ملتوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات به مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وشوې. طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلې، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. سپینه مانی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاس سقوط وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نه سي کولای. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پروند سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. د روسي حکومت د ملګر ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې ام اچ 12 د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته رجوع کولای شي. او د الوتکې د وزیر و ټوټه چې د هند د سمندري و ټاپو او ټاپو ته اوبو وړي او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو و وی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوې د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې و او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سو.
قسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکی واورول. ک بشپړ خبرونه یا په تفصیل سره خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله هلمند لیکي کچېری مولا محمد عمر اخوند مرشوي وی نو بیا د اسلامي امارات و اندویان ول خپل ولست معلومات نه ورکوي. عبدالسلام د سفر عبدالسلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلی چې سپینه مانی چې اوس د خبره اعلانوي یا وای چې مولا عمر مرشوي دی ولی مخکي دا خبر نه اعلانوله. د دې په نظر دا دروغ خبر دی. قاری هستی خان هم د هلمند څخه لیکلی دی چې د مولا عمر مړینه د مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیزه کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع شوې دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه، تقریبا اکثره پیغامونه د مولا عمر د مړینې په ارتباط دي. ټول نشو خبرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را استوي خو موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو نور د راپور نو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو مخکله دې چې د حقیقت څه دی پروګرام ووري په موږ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یوچاو دنه کې خپل سترګې له لاس اور کړې دي محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې واستواله طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د ورسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وای چې د هلمند امنی قماندانی تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلې کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلی د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما ماین پچاو شو ماین دا باندې پچاو شو په دغه خبرو سر ګورون دی ما ډیر مصرفونه وکړه په ځان د وای می وکړل ما سره کا کومک نه وکیا یا په تا په کابل کې ما ته یو لاکھ روپیه راکړل چې زین ته ولاړم دوه ورځې زین ته تللم او بیا د لشکرګاه کې شه درا غونی راکړل هغه شل درا غونی په سنځه مختمزین وګرځول نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي او وز ما ته په تمې دین وایي او د ځان خلاصیت وایي چې تاسو غلا معاش نه درکو نو زه سره کوم زما پاره ته
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې وایو
ما له خپل اصول کې په پښتنځو کې دا وظیفه اجرا کړې ده لته مې وولم یو بل کمانډر مر سره واغ شي څو ځې په ستور ګورون کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
زه شپږ میاشتې د پیج را کړې و یا ډیر وخت اوس مې ولما ټول ډیر وخت د وکاله تقریبا 30 ورځې مې ورنځ جامه
ماش د څومره و
ماش مې نظر و پښتو افغاني
بیا بعد د دینه چې معلول شوې حکومت څومره ماش در کوته میاشتې ماش در کړو
ماش دروازه پورې راځوي یو اوس را نه در کوم نو زه واستو
سم څومره وخت کیږي چې ماش نه در کوي یا تنخانه در کوي
دروازه کې راځه بل او بل ماشه در کوم بل او بل اس بل څه کوم وایو 200 روپیه ولا درمه چې ماشه یو پر منو زه په څه وکم هغه مروجه کې ماش وخت پر وړي لا تولاړ ورا سوا اخستل
دلمن د امنی قماندان وای چې ماش نه در کوم
و د امنی قماندان مو تمځنه ته ویل چې دا سوا ماش نه در کوم
ولی تا د څه د تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دې جوړ کړې زه 200 روپۍ نه لرم چې زه اصلاح سم یا کابل ته ولاړ سم یا سیلو لا سم هغه اسناد د جوړ کوم په سرګر کې جوړ کوم یا کابل ته ولاړ سم زه به څه جوړ کوم څنګه ولاړ سم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش نه در کوم
و نبی جان مولا خیل متمیز دې نه ویل چې ماش نه در ماش ته وای مال دې ته وای ماش نه در کو ته کاوتی ته ځان واړو ته زه غواړم د سره کم ته کاوتی ته ځان واړو نو زه دونه پیسې نه لرم چې ولاړ سم کابل ته د سپایا تیاریاں مې ته ځان واړو نه لرم تیاریاں مې ته پښه کړم چې پښه وکړم د کلی خواریم زه څه وکم په دا دولت کې څنګه شوړم زه کوم پرپل نه راوړم
واړه لري ماشومان
و یو لور یو زی یو ماینه دې ځخپلې
تا خپل نبی جان مولا خیل لیدلې د هلمند امنی قماندان وسته غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته ځنه ما راشي یا ما سره دغه نه کومه کوکی چې ما سره نه تکا او چې ته ورواړی او دغه نه پیسې ما ته راکې چې زه کابل ته ولاړ شم نو ما سره چې نو زه څه پاکم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کړو په ځان وسم باندې دي و درې ما نن ځکه چې په څنګه کې لرم په ګور څنګه په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول د فائدہ دار وکیل د کړه دین ور کوم
وس په قندار کې څه کوي والی قندار تر اغلې
را ماجر یو خدای چې هغه د ماجر طالبان دي وسم په صحې طالبان دي ستو تر ماجر یو
په څنګه ولسوالۍ کې
و د څنګه ولسوالۍ کې طالبان دي وس موږ ماجر د پکنټار پکنټارو کې پراتی هغه یو راټوای بار څه بل وسره کم څه بل وسره کم تر مونږ خلاص دي و دغه پکنټار کې پراتی موږ خلاص کوم نه پیژنو
موږ د غستونزه د هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره تر حق له یو کس محلی پولیس نوم محمد دی پسنګین ولسوالۍ کې دا محلی پولیسو دوی وای چې د ماین پی وی 14 کې دا ټپی شوی پاغي 14 کې د دې قماندان وژل شوی او اوس دا پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی دی وای طالبانو مختار ورکړې زمکه د دې د اغه غنم چې کړي دا پزمکو کې اغه نه ورکه یو دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ترغله دا وای چې تاسو ته نشی رسیدل زکه ډیره اتی کړي چاريزه یو شی تاسو تر وړي او یو میاشت کیږي چې دا غي هغه تنخه قطه شوی تاسو په دې اړه معلومات لرئ
اول دې راشي چې لري دې سنگین په محلي پولیسو کې سب تر رجستري نو کده چې موږ ټول هغه ضرورتونه مجبورتونه چې کنه چې موږ لرو هغه به سره دې په اختیار کول کو په دې انتما حساب باندې چې دې په کندار کې وسی کې دا تر ثابت نه ده دې په واکم سنگین کې عسكر راکنه ده دې خپل اسناد راوړي دې خپل رجوع کې خپل مراجعه دی وکي دا ته موږ ټول خدمت کوي
ملاخیل صاحب په دې خبرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسولینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کیږي دا مسائل راخلو نو دوی څه وخت تاسو ته راشي ځکه تاسو پوهیږئ پغې سیمو کو امنیت هم چندان ښه نه ده او مقامات ته رسیدل ګران کار دی د څه تاسو دفتری اصول لري څنګه وکړي دوی
د دې رسیدل موږ ته هیڅ نو مشکل نه ده موږ په زرها او خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکی خلک عوام د خلک پرسنل د یو سره وینو ملاقاتونه کوو نو دیو محمد څنګه نصرت لري کوه کوم دی عسکري او د مشکل ولري مته پر لازر ده چې د ما لمبا کې دي مثلا او توار کی په دې سمز موټر کاندانه د ګډري ورځې مخکې د کاندانه مثلا یو ترباس یا دوه کې کته په قابه نه کته یو کال مخکې زه په نوې راغلم یو کال مخکې چې دی ال ټکې کده چې وي کاندا کې وشيږي دوه ورځې مخکې ما ترغه مګ دی نمرې مزکه هم کوي کومه کومه سره کوم ولایت مقام سره راځي نو شه هڅه کوي چې دوی مشکل د جوړې تکلیف ان شاء الله تعالی به ښه حل کیږي هیڅ نو مشکل بني دا دې یو بانه ده چې کړی ده دا وایي چې مثلا پر سنوي کې دا خبر پخ کی ولې دا څنګه خبره ده چې دغه دې مشکل ته څنګه رسیدګی نه کوي
او ملاخیل سه پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یو پیخه پیکیږي او هغه وظیفه پاتې کیږي لکه دی غون چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده دا وای چې تاسو پیسې نه لرم چې تقاوتې د پاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چیرته مراجعه وکم دا پروسیجر څنګه ده
د څه د خورې چې هغه څو شي په جنګ کې جریان کې مثلا په اجرا دي وظیفه کې دوی مایوب کیږي او وایي مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا د مربوطه ورګان ته مربوطه ورګان ته اسناد جوړي هغه اسناد ټول جوړيږي د اسناد د کابل ته د دوی تقاوت د سوق کې وخت کې راشي دوی تقاوت سوق شو نو دوی د تقاوتې امتیاز هر امیاس کې یا مثلا په شپږ میاشتو کې یو ځای او وایي ورته اجرا کیږي چې د دې د ریاست په پانه نو مشکل نفسه دا شدی د سدګینس کولای غو د پرنه د جوړې د عمر خلک د صلاحه او خلک سره سدګی کین د نفسه د ول سدګینس
دا محمد وای چې دا ته پیسې نه لارم د کرا او طالبانو اختر را کړی چې زه باید د سیمه پرې دم د سم مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې یا په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر مالمي کې داسې نه دي دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساس خلک پیدا کیږي چې مثلا دته د 500 روپو یا 500 افغانۍ مشکل د دته واکه او د خپل کرا او کی خدای دې باندې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته په پورته کې او اصلا په خپل کار سم دي
او دوی څه وخت درشي یو وخت د ستاینول
شي هر وخت راتلی شي دته وخت نه دقې هر وخت راتلی شي دا اوس مې په دفتر کې څنګه نه پر نه جاته تر څنګه دا اوس تر نه چې تر وروسته مې تا یو ټلیفون خبر باندې موږ ته هر وخت راځي چې هیڅ نو موانی وجود نه لري هیڅ نو مشکل وجود نه لري د صلح او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کی
سید ملاخیل صاحب ډیر مننه کور ودان خدای په امان ورځم په خیر بریالي اوسئ تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 290 20
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو هم غوښتل په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس ښاغلي غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخې کې دي له دوی سره شریک کړو. ښاغلی وفا ښه راغلاست.
تشکر مننه.
ښاغلی وفا د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یوه دنده په کلو بانډو او ښارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
تشکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډیر دي موږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي. خصوصاً سابق چې و ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمند دي دا خدمت کولای نشي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصاً په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکی په لحاظ ټول ولال دي او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم دی یو پتن هم دام دو بخی چې ولې دغه ملي بسونه ډیر نه وي. ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول. فکر نه کوي چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکی لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوی وای، دا وسایط محافظت شوی وای، ولیکن بدبختانه
دا باید
د وزارت لخوا د مسؤلین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوی وای. البته دا کار وشو ولیکن تر حد تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د ډاکټر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې دا یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدی دولت قایل و چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و. اوس دا سبسایدی په لحاظ پیسې نه ورکوي او د دې کرایه ډیر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ پوله دا مصارفات پوره کولی نشي، یعنی ملي بس د خود کفایی په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خود کفایی موضوع بیله پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زموږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشوه او دا وسایط ټول ولال شو او فعلا هم ولال دي. ډېر په جزئي پرزجاتو کې دا وسایط فعلا ولال دي. کچيري
فکر نه کوي د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کیږي په ډېر بیرحمۍ سره، مثلا هغه چلوونه کوي دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغه چې باید وې ساتي هغه ساتنه نه کیږي. فکر نه کوي په دې وخت کې؟
یقینا دا ستاسو خبره زه صرف صد از تاییده دا بیغوری شویده. واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیدین استفاده شویده. پا دی لحاظ مشکلاتون دیرده. اوز هم کچیری یو مقدار معین مبلغ ملی بس تکومت میشه، یقینا ملی بس دیده حالت نه اوزه. خیران یو میاشمخ که جلال مباب رئیس جمهور داست تصمیم ولیدی چه حدودان یو 40 میلیون افغانی در دی ملی باز ترمیم پا خاطر دا کمک شویدی. انشالله پا دی نجدی وقت که دا پیسی دوی پا اختیار که ورکول که گی ترسو چه ملی باز دی حالت نویوزی او وسایط ترمیم شي.
بله مفصل په د ټیکسیانو په اړه په خاطرونو کې چلیږي. یو څوک که په نورو هیوادونو کې ټکسی ته ځان رسوي، ټکسی ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي. ولې په افغانستان کې ډیر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د د وژنو مسایل د ټکسیان لخوا پلان کیږي خپل ټکسی چلوونکو لخوا. ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسی په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دا دی چې ډېر تقویه شي. بدبختانه موږ د ټکسیانو په ارتباط داسې ټکسي پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونه شته تر اوسه پورې دا ټکسي پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا په لار اچول شوي نه دي.
ولې چای پنګون ته زړه نه دی
حق ولې اجازه مونږ اوس نه اجازه شته منتها مونږ اوس پروګرامونه ډېر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپله دا د شرکتونه د اتحادیهګانو رئیسان مونږ راوسته و په بل مملکتونه چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولی شي چې د منطقوي همسایه بعض مملکتونه چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربه مونږ ته ډېر شه پروګرامونه دي یا د ترکیې پروګرامونه مونږ ته ډېر شه پروګرامونه دي که چېرې کولی شي دا دا انتقال شي په افغانستان کې. دوهمه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس ډېر ټکسي افراد دي چې پر غیر مسؤول خلق دي. مثلا حد شته شخصي ماشین دي شخصي موټر کې د ټکسي په شکل استفاده کوي. اغوی هیچ نو از مونږ په اداره کې ثبت رایستر نه دي. حدگان جوړ شوی دي د حدگان دوی مسافر اخلي په هر معین استقامت حرکت کوي. مونږ هغه ټکسي عموما مونږ ته ثبت رایستر نه دي، غیر مسؤول دي په هر کار، په غلا، په انسان تښتونه، نور شیان دوی لاس وهي. مونږ تر اوسه پورې څو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسؤول افراد چې اوس د ټکسیانو په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلا واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې ټکسی کوي مونږ ته باید ثبت رایستر شي، د دولت معین ټکس باید ورکړي، بیا کار کوي. مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر ټکسی شته د جلال آباد په لاره کار کوي، په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسؤول افراد مونږ ته هیڅ نوع تابعیت نه لري او هیڅ نوع زموږ په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې جناب، افس ګول خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د ټکسي مسؤول سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي او سیستم کنټرول شي مثلا، ولې په دې برخه پنګونه نه
کوي؟ یقینا دا ډېر ښه سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال مآب وزیر سیب ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی، دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې. اوس مغالو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زموږ د شرکتونو د رئیسانو لخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول ټکسیګان یا ماشینونه یا موترونه چې د دې ځای نه په هر لارې شرکت کوي باید د دې حدې نه باید حرکت وکړي او سطح راستر شي. مشخص ټکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشینونه چې د غیر مسؤول په صفت دوی کار کوي هیڅ نوع ټکس په دولت کې دوی نه ورکړي.
یو بل موضوع غدا چې دغه د کرایو او ټاکل د ټکسیانو لپاره او نورو لپاره دا هر څوک په خپل زړه اخلي. بل دا چې په خاري اډو کې کوم چې مېبینونه الته د دې مسولین ټاکل شوی دي د موټر نه چې پیسې اخلي، آیا دا دولت ته انتقالي او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
اچول؟ یقینا دا هم ډېر حیات سوال. اولا خو دا کرایه چې تسویدي چې ټول کرایه باید یو معین نورم لري. دا کرایه زمونږ له خوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زمونږ اساسي یو
مشکل.
زمونږ یو ریاست د دلته ریاست دی خدمات شهري. مونږ یو شهري کابل لرو، یو هم اطرافي لرو. کافي کرایه زمونږ په هر ولایت کې ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا امریتونه دی. هغوی دی ولی تر نظر لاندې دی په هغه ولایت کې دا کرایه تثبیتوي او موږ ته راستوي. منتها هغه حدګانې چې غیر مسؤول تاکسیګانې مسافر را انتقال کوي دوی د خپل زړه کرا تثبیتوي، د خپل زړې نه کرا اخلي او خلکو ته ډیر بے حد فشارونه کوي. ولی دا کار کیږي؟ ولی مخنیوی نه کیږي. تر اوسه پورې دا حدګان او دا وسایل زمون تر کنټرول نه دي. دوی کاملا خپل سر دي، هر څه چې زړه غواړي هغه وکړي او تر څو چې دا د ترافیک او ښاروالۍ د ترانسپورت د ګډې همکارۍ په لحاظ دا ترمینالونه ایجاد شي او یو نظام ونه راسي دا مشکل به وي.
خاصه به ورسته پښتنه هغه ده چې په لویو لارو کې وایي کیږي کم موټرې چې د چلیږي په دغه لویو لارو باندې ډیری ځله دغه موټرو چلوونکي مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثې چې را پیښیږي چې تلفات هم زخته ډېر دي ویل کیږي چې یو لامل هم دا دی. آیا دا موضوع تاسو منئ رښتیا هم همداسې دي؟
دا موضوع صرف ساده پر دې زه موافق نه یم. ګوره یو شرکت یا یو اتحادیې رئیس یو لک ډالر مثلا یو 304 یا 305 اخلي او دا د کار په خاطر دا راسته په یو لین کې یقینا دا سلای هغه شخص دریوار خلی چې هغه ته هغه شناخ ولري، هغه ښه سلای وي، هغه ښه برخورد ولري، هغه دریوار چې دا موټر مثلا دریوري کوي یا درایف کوي باید د ټول شخصیتونه سره سره برخوردار وي. البته په یو اندازه از دا تاییدوم چې امکانا 40% یا 15% یا 10% یا امکان لري یو تعداد دریواران دا مواد مخدر استعمال را استعمال کی، خصوصا په دا دریورانو کې به یو شی چې ډیر رواج لري هغه بانک وایي دا البته رواج دی. دومه موضوع دا حادثات ترافیکی چې کیږي موږ مشکلات لرو په لاره کې، مثلا ډیر لار خراب دي په عمومي لاره کې ډیر پلونه پلچکونه د امنیتي په لحاظ دشمنانو لخوا دا هغه شوي دي، خراب شوي دي، تخریب شوي دي. دریم چې تاسو په یو لاره ځي عموما سابقو وختونو کې د دید لوحګان موجود و، تاسو اوس 100 کیلومتره 200-300 کیلومتره تاسو لاړ شئ تاسو یو د دید لوحګان نه ویني. دا زمونږ ته ډیر یو غټ مشکل دی چې باید په هر استقامت کې په هر ولایت کې دفاع ادامه رساتونه دي. موږ همیشه دا موضوع دا مشکل د وزارت دفاع ادامه سره موږ شریک کړي دي و زموږ اکثرا دریوران د شپې حرکت کوي دا دي د لواګان عموما نشته، دا موږ ته یو غټ مشکل او پرابلم دی.
احمد نه فقط یو پښتنه غدا چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي چې مثلا د ټکسي چلوونکي یا مثلا د نورو اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیک دی یا نور کارکونکي دا میرمنی هم دي، میرمنی دا کار کوي. آیا داسې په پام کې شته چې په افغانستان کې هم میرمنی یا نجونې دا کار ته وګمارل شي؟
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم، زما په یاد دي په هغه وخت کې حد یقل پزوس میرمنی هلته کار کوه، تنها په برقی په ساحه کې دیش کس دومره وو او یو شل پنځله شل میرمنی د پدا خپل زندبانان کې په ملي بس کې دا شیزی عملا د سرویس په چلولو کې فعال وو او سهم یې درلود. ولیکن بدبختانه اوس چې دا دموکراسي دی، دا نوې تګراتونه دي، هیڅ څوک مراجعه نه کوي. که مراجعه وکړي مونږ البته دا کار به وکړو، دا همکاري به کوو، تشویق به کوو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سولی کورسی زمگران هیلمن در سولی کورسی چی در ترازیشن خالی بیا لسیا بنده در سولی کورسی زمگران هیلمن در سولی کورسی زمگران هیلمن در سولی کورسی سولی کورسی زمگران هیلمنده در سولی کورسی چی در ترازشن خالی بیا لسیا بنده در سولی کورسی زمگران هیلمنده در سولی کورسی زمگران هیلمنده